سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوبلې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې به اسمت سروان ستاسي قربوي د خبرونه موضوع په افغانستان کې خبريالانو ژوند ته ځنګړې شوې ده همدارنګه په دې خبرونه کې به د ازادي رادیو د وژل شوې خبريال الیاس دی ژوند ته هم کتنه وشي ځنګړې راپورونه ورپاندې لرو چې هغه به هم په خبر شو خطر هغې وړاندې به ورشو خبرونه ده د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک تبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللی دی او له خپلو ادوایو غوښتي دي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه اندېښنې رد کړې دي. دا به په خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پوښنی خبريال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هواد د دې مخکخ خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید سړنی نیمګړی پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګا کې د پر موټر د نخلون شوی بم په 14 کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولې دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دروسته په دې اړه هیڅ اجرات نه شول. دا بيپولي خبريالانو د ټولنې ویاندې پولین ادس مول ازادي رادیو ته ویل شي د خبريالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکون کې جنایت پاړه تحقیقات باید نیمګړي پاتې نشي او د ډول پیخي هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نه دی راپور لمخي 1999 کال د افغانستان د باندې سلو لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنډړی کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پرونه وخت خپل ټوټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو په لړ کې یو شمېر افغانانو سره کتلی دي او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی دي. نو موړ لیکلی دی که څه هم د خبرې سخت وي خو مهم دی چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایزیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا د آسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لنن څخه دوه کال پخوا په همدې ورځ یعنی د 2020 میلادي کال د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. د دایی د قتل تور کومېډلې په غاړه وانخیست، خو د همغه مهال حکومت د په قتل کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل او یو تن یې په دې تړاو ونیو. طالبانو په پیل کې وویل چې په دې اړه پلټنې کوي، وروسته یې وویل چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د الیاس دایی له وژل کېدو سره د هلمند خلکو هغه ژغونه هم غلي شول چې د به تر نور افغانستان او نړۍ پورې رسول. په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ فعال شوي او زرګونه خبریالان روزل شوي، خو له بده مرغه د ډیرو خبریالانو ارمانونه د الیاس دایی په شان نیمه خوا شول. نن سبا تر بل هر وخت له دې کبله د خبریالانو شکایت زیات دی چې وهل کیږي، تهدیدی شي او کارت نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د افغان خبریالانو لوی اکثریت په نورو هیوادونو کې پناه اخیستی او دا لړۍ لا هم دوام لري. د الیاس دای د دوهم تلین په یاد نن په دې خبرونه کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر ستونزو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه در معرفي کوم او موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو، د الیاس دای د دوهم تلین په مناسبت د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل یو راپور چمتو کړی دا به سره واورو.
د لسمی او درې میاوزی ډیر سمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یاد تازه ده خو ډیر وخت کیږي چې نه دی اوریدل شوی. الیاس دای په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګا کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د هغه محل حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه محل حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بے برخری کا پاتی. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم تلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویاند پولین آدس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دلیل ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالیستانو پر وړاندې د ترسره شوي تیری پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکو ان کی قضیه باید نیمګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالیستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي فکر نه کوي چې اوس په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوی دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوی راپور خایي چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچې خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. الیاس دای په وژنه کې مو د طالبانو د ښکیلتیا، د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دای ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که طالبان وغواړي د الیاس دای قاتلین پیدا کولی شي.
هغه وخت هم کولی سو په خپله خوا کې د معلومات وکړي او د دې دای مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې دپاره لاس په کار شي. اوس خو یې بیخي کولی سي که دوی وغواړي. مهم مسله دا ده، غوښتل نه غوښتل مهم دي. که دوی وغواړي دوی اوس هم د دای قاتلین پیدا کولی شي، خو که په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دای د وژنې قضی او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخوانی ژورنالیستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، نیاماس یواش او مینا منګل او همداراز د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
له رسنیو او خبریالانو ملاتړې بنسټونه بیان وکه کوي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان له آزادو سنوی دملاتر یعنی مسئول ظریف کریمی
از حکومت افغانستان
اجازه له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، د خبریالانو د قتل قضیه وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي، چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبریالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د الیاس دایی د دوهم تین په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورېدو. اوس هم خپرونې ته دوام ورکوو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي آزاد خبریال حکمت الله هوتک د شمشاد تلویزیون د خبر د برخی مشر عابد احساس او در دغه راز مو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي ته بلنه ورکړې ده. د خبرونې په یوه برخه کې به یو بل خبریال هم را سره ملګری شي. خو اوس د حاضرو خبریالانو ته او ژورنالیستانو ته چې په خبرونې کې را سره دي هرکلی وایم. لومړی عابد صاحب، تاسې په دې راپور کې چې د الیاس دایی د وژل کېدو د دوهم تین په مناسبت چمدو شوی و، د بیپولي خبریالانو د ټولنې د استازي په قول واورېدل چې وای په افغانستان کې اوس خبریالان آزاد نه دي، تاسې په داخل د افغانستان کې اوسئ، په شمشاد تلویزیون کې کار کوئ، څومره آزادي احساسوئ؟
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو درنو لیدونکو ته. واضح خبره ده ځینې ازادۍ چې پخوا د افغان رسنیو لپاره موجود وي هغه اوس نشته دي. ځینې شیان، ځینې خپرونې اوس په رسنیو کې تاسې به هم ګوري او درنو اورېدونکي به هم ګوري چې هغه نه لیدل کېږي په رسنیو کې، نه اورېدل کېږي. همدارنګه د موسیقۍ په برخه کې د جنکو دپاره، بالخصوص د ښځینه طبقې دپاره، د حجاب موضوع، د ډرامو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې د تیر تقریبا 15-14 میاشتو کې دغه د رسنیو او د امارت ترمنځ د بحث مسایلو بحثونه پرې وشول او بند شول. ځینې په رسنیو باندې ومنل شول، په ځینې باندې بحثونه وشول، ځینې کې یو څه خبرو ته وخت و چې خبرې وشي پې د رسنیو سره، د ژورنالیستانو سره. ځینې بیا مطلق و چې هغه باید تطبیق شي، لکه د حجاب یا د ماسک موضوع وه، همدارنګه د سیریالونو د قطع کېدلو موضوع وه. په ځینې مسایلو کې چې خبریالان ستونزې لري، که ووایو هغه په غټه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه شته دی. هغه مهال چې په کابل او ولایتونو کې ځینې پیښې کېږي، دغلته خبریالان د مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې هغه امنیتي تدابیر په سیمه کې نیول کېږي، بیا خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه بیا خبریالان په ډېر سخته سره کولای شي چې هغوی معلومات راټول کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، په وخت باندې دقیق اطلاعات ترلاسه کړي او خپلو لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کړي. په ځینې نورو برخو کې د ژورنالیستانو په وړاندې لا مسائل شته دي چې په ولایتونو کې زیات دي. تقریبا کوی په لری پرتو ولایتونو کې ډېر خبریالان اطلاعاتو پر راټولولو پر مهال باندې مشکلاتو سره مخ کیږي. ځینې مهال که خبریالانو همغږي نیوي کړي، نیول شوي هم دي د امارت کسانو لخوا، دوی رانیول شوي دي، بندیان شوي یا درول شوي، یا د هغه خبر د کوریج نه مني کړل شوي دي. همدارنګه په ځینې برخو کې بیخي مطلق ویل شوي چې په دغه برخه کې اطلاعات اوس مه غواړئ، زموږ څه وخت چې موږ وغواړو چې دغه خبرو کو تر هغې پورې انتظار وکړئ. نو غټه ستونزه بیا هم ویلی شوم چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ته د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیه هم موږ لرلې چې په هغې اړه باندې رپورټونه نشر شوي دي، د خبریالانو د نیولو په بار په تړاو باندې، همدارنګه د خبریالانو د ربړونې په تړاو باندې. موږ چې بیا په دې تړاو باندې د مشرانو سره، هغه د مطبوعاتو د برخې د مسؤلینو سره خبرې کوو، دوی بیا هم وایي چې لګېږي چې د ټول طالبان په دې باندې پوه شي چې هغه د رسنیو په اهمیت باندې، د ژورنالیست کار په اهمیت باندې باید په ځینې منطقو کې، په ځینې سیمو کې، په ځینې پیښو کې، ځینې وخت ځینې مسایلو په اړه باندې د اطلاعاتو د راټولولو په برخه کې خبریالان لا حوصله نه کار واخلي تر څو پوري ټول طالبان په دې باندې پوښي هغه په دې باندې دغه قناعت حاصل شي چې ژورنالستان خبريالان چې کوم منطقې ته ورځي یا کوم معلومات غواړي هغه د دوی مطلق دوی په ضد باندې معلومات نه دي هغه مطلق د دوی د دریزونو خلاف نه دي هغه فقط غواړي چې معلومات راټول کړي خپل اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړي نو مونږ چې کله خبرې کوو بیا د مطبوعاتي مسؤلینو سره دا غوښ سره خبرې ترتیب دی وی خو هغه تر ټولو جدي ستونزه د ژورنالستانو په وړاندې د اطلاعاتو لاسرسي دی چې اطلاعاتو ته لاسرسي لا کم دی.
بله ډیره مننه ښاغلی احساس. ښاغلی مجددي تاسو د ښاغلی عابد احساس خبرې باوري دلی وی چې کوم مشکلات افغان خبريالان لري په داخل دی افغانستان کې کله چې تاسو هم سره موافق یاست که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې په تیر یو کال کې څومره افغان خبريالان نیول شوي وهل شوي یا تهدید شوي دي.
لمړی تاسو او ټول ملمنو خپل احساس په نن نو ما واوریدل نه فکر چې نور څوک به وي زه خو اوس واسو شم دا سیستم کې خود ستونزو په اړه احساس زه یقین لرم هغه آخر خبره چې ما واوریدل هغه ستونزې موږ لرو متاسفانه دغه شکایتونه موږ ته هم رسېدلی دی او تمام داده چه د تخطی و کمیسون نامسته که دو سره چه سو جلسه نیوله ده نو پا آینده که ده سونز حل شی ده اسلامی امارات راتلو سره سو چه موک سفتر ده که ده ایشی زنه پیخی موک ته نهی رسیده لی خو ده یو سل پنزو سو پوره پیخو مصاب کرده چه پا آغا که زیادتره آغا لن محال نیوانه ده دیکی او سه سونزه مشته ده خبریالانو چه خپل شکایتونه لری او ده آغا ارگانونو چه دوی پده گرم پیجندلکی گی چه دنیوانه پاره د دوی په منځ کې دغه موضوع پاره یو څه دغه شته دی توپیر شته دی مثلا یو څوک مختل کېږي یو استخباراتي امنیتي برخه ته نو هغه مقابل خبریال وایي چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعت هلته تر پوښتنې لاندې نیول کېږي خو بیا خبریالان او رسنیز کارکوونکي وایي چې موک نیول شوی یو او بیا بل مقابل طرف استدلال داوی چې موک دوی نه پوښتنه کول نیول مونه ده او ځینې اوږدمهاله نیونه هم لرو تقریبا
یعنی ستاسو منظور دا دی چې په دې شکل سره دوی تهدیدی شي چې دا ډول یا غ ډول خبر مخبروي یا دا
راپور مې یقینا زموک وار وار غوښتنه هم ده چې کچېر هر ارګان وړی خبريال سره کوم سوده ولري البته خصوصا د فرهنګ وزارت و د هغه غلار نه کېدای شو چې دغه موضوع په اړه پوښتنه شوای او اوس هم د تخطی او کمیسون د کچېر یو ارګان وړی چې د خبريال نه کوم شکایت لري یا درستنه نه کولې چې البته موضوع مطرح کی او مکه کمیسون امبل لپاره
کمیسون غړي ولې نه وای او غي ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي ولې دې غي په غیاب کې نور ادارې یو خبريال ورغواړي یا تهدیدوي یا بندې کوي د تخته یو د کمیسون دند نو څه شو آیا تاسو دا موضوع له دوی سره مطرح کړی ده
او دا وار وار مو مطرح کړی ده یو دورې مخته هم ایا ورسنه کوم د کمیسون د خبريالانو د برخه یو غړی هم و د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکی هم و همدغه سوز ما ملتم و چیرې غواړي چې دغه سوز حل شي یوازنه لار امداد چې نور هیڅ که عادي وګړي وي که یو چارواکی وي که هر څوک وی د کې شک نشته کېدای شي او ځکه چې خبريال سوده ولري یا رسنۍ سوده ولري د هل لارې زموږ تمه دا و د اول نه د غمارت نه کله چې رامنځته شو زموږ غوښتنه همدا و چې دغه کمیسیون رامنځته شي او هدف مو همدا و چې دغه لړۍ پای ته ورسیږي. نور خبریال د هر چا لخوا و نه غوښتل شي، د هر ادارې نه و نه غوښتل شي، هلته د هر ادارې استازی شته دی په همغه کمیسیون کې. موږ د ټولو ادارو چې رسنیو سره رابطه لري هلته استازی لرو، نو کولی شي چې هغه خپل غوښتنې عمل ته ترسره کړي او خبریال نور برخو ته ونه غوښتل کېږي، ونه غوښتل شي، په دې چې دا بد تاثیر کوي. که چېرته یو خبریال یو امنیتي برخو ته غوښتل کېږي یا هر بل یو ځای ته، په دې چې اطلاعات فرهنګ د خبریال کور دی، که چېرته هلته غوښتل کېږي دی ډېر په ساده دغه باندې ځي او که چېرته پوښتنې تنکیږي ډېر په راحتۍ سره خپل ځواب وایي. هم دغه یو پوښتنو لپاره هم بل چېرته غوښتل کېږي نو هغه کار باندې بد اغېز کوي، هغه روحیه باندې بد اغېز کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی هوتک. که تاسو وایس آی تاسو تر اوسه پورې د کوم خبر یا راپور په خاطر دغه ډول ادارو ته غوښتل شوي یاست؟
سلامونه او درنښت تاسو ته او د برنامې درنو میلمنو ته. په دې تاسو سره باید ووایم چې تر اوسه پورې د تحولاتو وروسته چې خبریالانو کوم حالت درلود او اوس چې کوم حالت لري سل په سله باندې تغییر کړی ده. خو هغه خبریالان چې هغوی دا وکوي چې مثلا مونږ وهل کېږو یا رټل کېږو، هغه معلوماتو کې دوی ډېره غوښتنه کوي چې مثلا یا محرم یا د هر نظام پالیسي سره مطابق چې باید هغه نشي. پر خپل تر اوسه پورې کومرګان تر اوسه ماته څه نه دي ویلي، نه یې چېرته غوښته یم او نه یې هم داسې شته.
بله، یعنی تاسو د دوی په اصولو سم د دوی له اصولو سره سم چلیږي، یا هغه څه چې دوی غواړي هغه شی خپروي؟
نه، خبریالی چې دا په حقیقت ولاړ یو دنده ده او سپېڅلی مسلک ده، نو د خپل مسلک په اړه باندې په هغه معلومات باندې مختص ده. چې کوم په کوم نهاد تاسو معلومات په اکله مراجعه کړې ده، نو معلومات را کړې دي تر کافیه ده پورې چې مثلا کوم معلومات باید ورکړي. تر ډېره کمه بریده چې په کوم ارګانونو کې چې باید هغه د هغوی د پالیسۍ له مخې چې ویل کېږي هم چې موږ نشو کولی دا معلومات تاسو سره شریک کړو، نه دي ورکړل شوي. نو
خیر، هغه یو دغه یو اړخ ده چې د معلوماتو ورکول چې مخکې یادونه وشوه چې ځینې ادارې نه ورکوي، معلومات نه شریکوي. دا چې ځینې خبریالان وایي چې دوی نیول شوي دي، تهدید شوي دي، حتی وهل شوي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې هغوی حقیقت نه وایي، مبالغه کوي، او یا هغوی واقعا داسې کارونه کوي چې باید همدا ډول سزا ورکړل شي؟
زه چې خپله د خبریالۍ په ډګر کې وم، نو چې کله ما کوم ارګان ته مراجعه کړې، کوم وزارت ته مراجعه کړې، ادارې ته مراجعه کړې، نو ما سره کوم معلومات چې د ما لازم دي په راپور کې هغه مې راخیستې دي. دا چې په زیاتره ولایتو کې مثلا خصوصا خبریالان وهل شوي دي یا رټل شوي دي، د هغو سره هم شاید دلته مسؤولین فرق ولري، د هغوی چلند هغوی سره بېل دي. خو زه خپله شخصي چې تاسو ما د خپل پوښتنه وکوله، زه چې تر څو کومې ادارې کوم وزارت ته مراجعه کړې معلومات پاکله، معلومات مې ترکل شوي دي، د دې تر څنګ نه تحریف شوی، نه تر اوسه نه ماته چا کوم هغه کړی ده، بې ځایه خبر کړی ده، حتی قدر عزت یې شوی ده، نو معلومات چې لازم هغه ماته لاسرسی کې را کړی دي.
بله، ډېره زیاته مننه. احساس صاحب ستاسو نظر څه دی؟ هوتک صاحب راضي دی له دې وضعیت ستاسو او د ښاغلي مجددي په خبرو کې نارضایتي ښکاره شوه، څه وایست دوی ته؟ احساس صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ بله بله.
او تک صاحب خپل هغه وویل مسائل همدغه سي دي چې ځینې وخت دغه سي مسائل لازمي چې خبري اعلان ډېرې وخت په مشکلاتو کې هغه سره اخته کیږي. زه د خبري اعلان د یو ټیم مسؤلیت دیوغه ټیم مسؤلیت په غاړه لرم. ځینې وخت داسې خبرونه پیښیږي چې په هغه کې اطلاعاتو ته ضرورت پیښیږي خو اطلاعات په لاس باندې نه راځي، بیا ژورنالیستان کوشش کوي چې هغه خپل سورسونو نه معلومات ترلاسه کړي. په دغسې مسایلو کې دغسې حالتو کې چې بیا هغوی بیرته د امارت نظر نه وي اخیستی، په دغسې حالاتو کې ژورنالیستان مشکلاتو سره مخ کیږي. څنګه چې ما مخکې خبرو کې وویل، بعضې وخت خبریالان ډېری وخت د پیښو مظاهرو او دغې په محل باندې خبریالان د ستونزو سره مخ شوي دي چې هلته اجازه نه وي چې هغوی معلومات راواخلي. خبریالانو کوشش کړی وي چې معلومات ترلاسه کړي. په ځینې مواردو کې موضوعات وي چې په هغه کې ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل تحقیقاتو کې خپل معلومات ترلاسه کړي، ځان هغه واقعیت ته ورسوي، خو په هغه کې دوی معلومات د مسؤلینو هغه مربوط چې کومې خبرې وي هغه لاسته نه وي ورغلي. دوی ویلي وي چې یا مسؤلین په دې باندې نه غږېږي زموږ سره، یا مسؤلین نه غواړي په دې موضوع باندې وغږېږي. په دغسې مسایلو هم ژورنالیستان د ستونزو سره مخ شوي دي. ځینې وخت په دغسې مسایلو باندې چې ما وویل پیښې وي، هلته ژورنالیستانو ته هغوی اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ورشي. ډېری وخت مونږ دا کوشش کوو چې بیا د اطلاعاتي ادارو سره په تماس کې شو چې آیا مونږ اوس د دغه پیښې ځای ته ورتلی شو که نه شو ورتلی، ځکه که همدغسې خبریالان ورشي او د دوی سره تماس کې ونه اوسي، اول خو هلته اجازه نه ورکول کېږي. که بیا دوی کوشش ډېر وکړي چې خامخا پیښې ځای ته ځان ورسوي، هلته ویډیو وکړي، تصویرونه واخلي، د عکس العمل سره مخ کېږي د هغه امنیتي کسانو د عکس العمل سره چې هغوی مطبوعاتي کسان دي. په ټوله کې مطبوعاتي کسان کوم چې د مطبوعاتو مسؤلین دي، هغوی سره ژورنالیستان مشکل نه لري، هلته مشکل نه وي، د هغوی سره ستونزه نه وي. هغوی یا وخت وغواړي، یا وایي چې مثلا په دغه موضوع باندې نه غواړو چې اوس خبرې وکړو، یا د هغوی د خوانه بیا دغسې برخورد هم نه وي چې ژورنالیستانو سره جدي برخورد وکړي. خو ژورنالیستان چې د کوم برخورد سره مخ کېږي، یا نیول کېږي، یا بعضې ځایونو کې ژورنالیستان وهل کېږي، په دغسې مواردو کې وي کوم چې مخکې ما یادونه وکړله چې هغلته همغږي نه وي، یا دوی ونه غواړي هلته مطبوعاتي کسان نه وي. د ویاندویانو سره په ټوله کې د مطبوعاتي کسانو سره د دوی سره ستونزه نشته. ده د هغوی سره د تماس په برخه کې، د هغوی سره د معلوماتو د اخیستلو په برخه کې، په دې برخه کې مشکلات نه وي.
بله،
ځانګړي موارد دي چې په هغه کې ژورنالیستان باید پام وکړي چې اغلته دوی د ستونزو سره مخ کیږي.
بله، همدغه د پام مسله چې تاسو یادوي مجددي صاحب، همدا څومره سبب شوی دی چې خبریالان او رسنۍ ځانونه سانسور کړي؟
زه یو خوب زما لک خبره پاتې و چې زه یو تاسو وکم چې دا یو سل 50 پیخې چې موږ لرو دا ټول نیونه نه ده، د کې وحل او تکاول نور برخې دغه چې پکې ډېرې دغه لن محل نیونه پکې ده. د دغه پاره څه خبره چې هو تاسو وکړ، زه په یو ټکی باندې زه ورسره موافق یم. یو بل وار مې هم داسې خبرې کړې وه، ځینې ملګرو باندې ښه نه و لګېدلې. ځینې وختونو کې داسې هم کېږي چې زموږ دغه رسنیز کارکوونکي یا خبریالان، ما ویلې وه چې هغه ډېر هنرمند خبریال هغه دی چې خپل کارم وکي او خپل ځانم وژغوري. نو دا زما ځینې ملګرو باندې بد لګېدلې وه، خو زموږ هغه جملې نه یو هم د هوتک صاحب دی. دا ښه دی چې خبریالۍ داسې یو هنر باندې کار وشي چې خپل خبرې.
زما سوال هم همدا و چې اوس څومره سانسور یې سانسوي، همدغه سانسور دی؟
نه، سانسور خو به کېدای شي چې نه وي. ځینې ځایو کې دا خبریالان افغانستان افغانی ټولنې داسې یو ټولنې ده چې وایي چې په نه بس نه وایم چې ټولو کې زه دغه خبرې هم زه تاییدوم، په دې چې دی د یو لوی شبکې مشري کوي احساس صاحب. نو ځینې وختونو کې خبریالان بس په تخنیکونه کار واخلي چې خو اغسې زموږ ډېر کم خبریال پاتې دی. موږ رسنیو کې ګورو خبریال هغه پخوانی چې ډېر با تجربه خبریالان وو، هغه د یو تحول لوی تحول هم رامنځته شوی دی. دغه حالاتو کې چې څنګه باید کار وکړي دومره زموږ ملګرو هم تجربه نه لري کنه نو استوز شته محدودیتونه شته
څومره خبري الان متلی دي مجدد صاحب تاسو معلومات لري چې څومره خبري الان په پدې تیرو یو کال متلی دي
د وسونه تر زره پورې وتلې ده او هغه ډیر هغه خبري الان چې لوړ زده کوم ډیر وی او ډیر تجربه هم درلود دغه شل کاله کې هغه دغه استونزو سره چې څنګه باید کار وکړي هغه کسان زیاتره تلې ده او ډیر کم پاتې ده نو دغه برخه کې هم موږ یو څه ستونزې لرو موږ دا نړیوالو سره دغه ستونزې شریکه کړې ده چې کچېرې ورکشاپونه په نظر کې ونیول شي چې دغه بحراني حالت کې دغه څه چې مقابل طرف کې موږ دې ته دغه وکړو د سیوې ټریبینانه په منځواتو باندې نظر وکړو په خو هم ځنه وختونو کې پولیس چیرته چې روزنه نه درلود سم روزنه نه درلود دا چې خبري او د رسنۍ کار باندې ډیر نه پوهیدل د ستوډیا هغه وخت کې هم رامنځته کېدل خو هغه وخت موږ ترنونه ورکول دغه بنسټونه دغه امکانات وو چې څنګه هغه څوک چې د خبريالۍ باندې سم دغه نه دی او رسنۍ کار ته دومره ورته دغه نه لري نو څنګه چلند وکړو چې هم دغه د سوز رضات نو وژغورو او هم خپل کار وکړو او ځینې وختونو کې که موږ داسې ووایو خو زه بېخي داده یم چې هوتک صاحب بېخي سانسور خود سانسوري نه دی کړی خپل کار هم سرته رسولی وي او هغه ستونزو سره هم مخامخ شوی نه وي خدا به ډیر کم کسان وي چې داسې حکمت سره کار وکړي او دا هنر ولري چې دغه بحراني حالت کې ځان وژغوري
مجددي صاحب یو بل پوښتنه د تاسو څخه هغه دا چې اوس فعلا څومره خبري الان په زندانونو کې
فعلا یوازې یو کس دی هغه ښاغلی خالد قادری دی چې هغه په یو کال بند باندې ور باندې حکم شوی دی او موږ ور باندې کال درو تقریبا اته میاشتې تیر دی موږ کې په دغه یوه اونۍ کې موږ څو پیښې درلود یو خبریال دوه ورځې په قندار کې په بند کې و چې هغه موږ کې اونۍ خوشې شو د دې موخ کې زموږ دوه خبريالان محمدي صغر محمدي د کاپسان او حسني خغلي حسني د دایکوندینه تقریبا سلورو ترمیه پنځم میاشت پورې بند تیر کړ چې یو د میاشت توګه دواړه خوش شو خدای یو پاتې د موخه هڅه کوي چې د اسلامي امارات چارواکو په دې قانې کو چې د خوش کې نو ام دس یو سو دس دلتا یوټیوبران دی دغه ټیک ټاک کران دی دغه خلک خبریالۍ اصول باندې دومره زیات بلد نه دی په مخ کې ونه کې موږ 15 شپږ پیښې ده خو درلود نو دس پیښې شته دی په ونه کې په میاشت کې پیښې راځي چاغوی په خاص اورزګان کې 15 یوټیوبران په خاص اورزګان کې په قبولشوالۍ کې نیول شوی او چا وش په ساتل شوی او بیا غوی خوش شرمنده یو یو ټیک ټاکر په قندار کې نیول شوی او چا هغه بیا کورنۍ چارو وزارت وویل چې هغه جنایي بنه درلود خو هغه بیا خده چې خوش شو
بله ډیر مننه مجددي صاحب دا شیبه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر زیا بومیا هم د ټلیفون لاري را سره دی بومیا صاحب تاسو ته مرکلی وای مخکې د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس ښاغلی مجددي وویل چې شاوخوا وسوه افغان خبريالان له افغانستان په تیر یو نیم کال کې وتلی دي د دغه خبريالانو کا په دې شکل سره دی وتلو لړۍ دوام وکړي ځینو ته دا اندېښنه ده چې په افغانستان کې به خبريال پاتې نشي او دا مسائل به څوک منعکسوي هلته چې هر څه پیښېږي هغه به نه منعکس کیږي دوی دا اشاره هم وکړه چې له بده مرغه تجربه کار خبريالان ډېر وتلي دي ستاسو نظر څه دی چې خبریالانو ته دغه زمینه مساعده وي بهتره ده او کنه دوی ښه ده چې په خپل هیواد کې پاتې شي، خیر د مشکلات دی هم وزغمي؟
سلامونه تاسو ته، د تاسو د بس درنو اوریدونکو ته ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، په ښه موضوع مو بس نیولی ده. نن د تاسو د سینیئر خبریال دایي صاحب د شهادت ورځ هم ده، دغه کورنۍ ته د ازادۍ راډیو ټول سټاف ته او د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په ټوله کې د ده د مرګ او شهادت تسلیت وایم. امیدوار یم چې ټول د دفار وابندې درود ووایم. په هر صورت زاغلوتی مسلې ته صدای و، عمده مشکل هم د ریښتیا هم که خبریالان له افغانستان نه وځي همداسې په ډراماتیک او په داسې ډله ییز توګه باندې، زه فکر کوم چې په خپله په افغانستان کې د اطلاعاتو سالم دوران ته یوه سخته ضربه ده له یوې خوا، یعنی دا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ستراتیژیک او نه جبرانیدونکې ضربه ده چې په ډیر وخت کې نسو کولی چې دا جبران کړو. لبل پلوه تاسوینې ځینو خبریالانو ته سخت ستونزې مخامخ دي چې په خبریالۍ کې لومړی د یو خبریال د ژوند او د امنیت مسله راځي. نو موږ د په عامه اصطلاح باندې د زرندې د دوو پلونو ترمنځ د وړه کېدو په حال کې یو. نه دا منلی سو چې افغانستان د مطلقا له خبریال نه خلاصي، او دا هم څه چې د خبریال ژوند له ګواښونو سره مخامخ ده. ولې یو شی تکرار موږ او تاسو سره لیدې چې ځینې دوستان انتقاد پرې کوي چې د خبریال په نامه باندې داسې کسان په د تخلیه په برخه کې له افغانستان وتلی دي چې هغوی خبریالان نه و. نو سره له دې چې د خبریال حق ته صدمه رسېدلې ده، خو یو شی ته سړی متوجه کی چې د ځینو رسنیو مسؤلینو فساد افغانستان ته یو څه ګټه ورسوله چې هغه داسې خبریالان پاتې سول، او د دوی د کورنیو غړي د خبریال په نامه باندې د دوی ملګري او د دوی خسرګنۍ و کښینې و. دا خلک د خبریال په نامه باندې ووتل، دغه ګڼ شمېر چې دا خلک ورته وایي چې دغو نظره خبریالان یا د میډیا کارکوونکي وتلي دي، په دې کې اوس اوس کرا کرا رپورټونه خبرېږي.
بل همدغه رپورټونه تمام غوښتل چې اشاره وکړم چې ځینې داسې خبرونه خپریږي چې یو شمېر کسانو په جعلي ډول ځان خبریال ګرځولی دی او بیا په دې شکل سره وتلي دي او راپورونه په جعلي ډول د دوی په نومونو باندې خپاره کړي دي. د دې کسانو شمیر به څومره وي او څه فکر کوئ چې دا ځینې مؤسسې لکه د بې پولو خبریالانو ټولنه یا ځینې نورې داسې مؤسسې چې له خبریالانو سره مرسته کوي، هغوی باید په څه شکل سره خبر شي چې د خبریال او نه خبریال ترمنځ تفکیک وکړي؟
که سمپلګیری سړی وکړي له ټولو نه د ځینو رسنیو لخوا چې په اوس اوس کې رپورټونه خپریږي، که فرض مثال لس تنه د خبریال په نامه باندې تخلیه کړي دي، نو ارومرو په هغه کې پنځه تنه د ده د کورنۍ غړي راوتلي دي، یا داسې کسان دي چې له خبریالۍ سره یې هېڅ رابطه نه درلودل، اوس اوس کرا کرا رپورټونه خپرېږي پې باندې مستند سازیان یې راوتلي دي. او همداراز ځینې نهادونو هم داسې کار وکړ چې په یوازې دې چې د خپلو نهادونو کارکوونکي وباسي، دوی د خپلو خپلوانو په غم کې سوي دي، هغوی ویستلي دي. زه درته وایم په هغه اره کې چې زه تخلیه کېدم، ما سره یو نجلۍ مخامخ شوله، ما تیراتویلې چې کاکا ته تاسو کار کوو، مال تاسو کار کوو، وایي زه خبریال او مال کومه رسنۍ کې داسې رسنۍ نومې وخت چې دغې رسنۍ یو له مؤسسینو نه زه ومه. نو بیا ما ته راتویلې وایي هلته مې کار کوو، ما ورته ویلې چې ما ته راتویلې چې کاکا تاسو کار کوو. نو تر دې اندازې چې زه یې نه پېژندلم دا په نامه د خبریال راوتلی، یا په داسې تیاره کې چې زه راغلم د یو نفر د کورنۍ تقریبا د وتلې کورنۍ، یعنی د درېیمه درجه د کورنۍ تقریبا 15 غړي موجود وه. ما دا ولید دې ته ورته ډیر کسان هم داسې خبریالانو په نامه باندې اسناد جوړ کړی دي، یا د کورنۍ غړي د نهادونو مسولین و، یا هم د رسنیو مسولین و. په ډیرو غټو غټو رسنیو باندې اتهامات ولګېدل چې کارکوونکي دا اوس هم په پاکستان او په ایران او په افغانستان کې پاتې دي. ځینې اسیا افغانستان کې دي، خو خیر دغه عملا کار کوي. ولې داسې ایران او پاکستان کې دي، دوی سینیئر خبریالان پاتې دي، اما دوی د دې رسنۍ د خبریالانو په نامه باندې په لس هاو کسان ووتل چې هغوی هیڅ نه و رابطه لره رسنیو سره نه درلوده. متاسفانه دا داسې کسان هم په دې فساد کې شامل دي چې په نړیوالو سټیجونو کې، په نړیوالو سازمانونو کې ګڼې معتبرې جایزې ترلاسه کړې وي. داسې کسانو فساد کړی ده متاسفانه. نو بنان یواځینۍ لارې همدغه ده چې ټول خلک راودانګي، خپل خبریالان راودانګي او مستند پردې وکړي، رپورټینګ پرې باندې وکړي، او دا خبرې سي تر څو د نړیوالو سازمانونو هغه څه ملاتړ له خبریالانو نه کوي. دقیقې کاندي چې دغه خبریال ده که نه، د رښتیا او رښتیا ژوند له ګواښ سره مخامخ ده که نه، باید لغه یې په تخلیه باندې
کوروطن. په دې اړه به د نورو مېلمنو نظر هم واخلو. خو له ښاغلي حکمت الله هوتک څخه په دې اړه غواړم وپوښتم چې له اقتصادي پلوه که د خبریالانو په وضعیت باندې نظر څرګند کوي، له تحول وروسته ډېر خلک شکایت لري، خصوصا د رسنیو خاوندانو خبریالان، چې په دې برخه کې ډېر مشکلات لري. او یو دلیل یې هم دا ده چې ډېرې رسنۍ بندې شوې. تاسو څه وایست؟
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکوله. که په ټوله کې وایي، هغه رسنۍ چې هغه ملي منافعو ته ژمنې وي او تجارت پیشه نه ول، یعنی پروژه نه ول، هغه تر اوسه هم خپل فعالیت کوي، خپل کارمندان لري. خو دا چې کارمندان لږ ذره کم شوي دي، په هغه کې به څه نه وایي چې هغه اعلانونه وو یا مثلا نورې بازاربي ول، هغه نشته دي. په ټوله کې د هغې رسنۍ کارمندان بیکاره شوي دي چې د هغې رسنۍ هغه سوژه یا هغه اصلي منوټي هغه پروژه وله. که موږ تاسو وینو، زیاتره رسنۍ دا اوس چې فعالیت نه کوي، غربي سریالونه یې راوړل، له غربي فرهنګ سره دلته کار کوي، چې اوس په اسلامي ملت کې هغوی ته اجازه نشته، او که اجازه ورته شته هم د هغه سریالو ته اجازه نشته، چې هغوی اوس نشر کړي. په همدغه حساب باندې خبریالان بیکاره شوي دي. خو زه غواړم یې موضوع ته اشاره وکړم. هغه رسنۍ چې مثلا نه پروژې ته کار کوي، چې ما خپل ورسره کار کوي، زه به نوم نه اخلم، د تحولات وروسته چې کله کاري فرصتونه کم شول، نو د خبریال دغه مجبوریت نه ډیره ګټه پورته کړله. ما په خپل رسنۍ کې ویان ما ګټه رانه اخیستله، د ناپاک ګټه رانه اخیستله، د راپورټر ګټه رانه اخیستله، نه درې کړه. خو دا چې موږ مسلک موږ څنګه نه شولو، نو په دغه اساس باندې زه تاسو ته وایم چې ټولې رسنۍ نه دي سقوط شوي، هغه رسنۍ سقوط شوي چې هغوی په دې فرهنګ ته کار کاوه.
یعنی سبا کېدای شي چې یو شمېر نورې رسنۍ هم بندې شي. تاسو به بیا پیغوم هم دا ټاپه لګوي چې دا هم غربي فرهنګ ته کار کاوه ځکه بندې شوي.
یعنی هغه موږ او تاسو په حقیقت کې وګورو، هغه رسنۍ چې اوس بندې شوې دي، چې لن لن مثال کوه ورکو نوم به نه اخلو، ټول ترکی سیریالونه، هغه سیریالونه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې ول،
ډېرې همدغه رسنۍ لا هم فعال دي چې همدغه ترکی سیریالونه او هر څه چې تاسې غربي فرهنګ بولئ همدا یې پخوا هم خپرو، اوس یې نه خپروي. نه، همدا دوغم خپرولې، همدا چې اوس شته دا چې فعال دي دا رسنۍ. یادوم
دغه اتفاق د دوی خپل پالیسی لري، په ژورنالیستیکي اصول باندې پوه دي. که موږ تاسو لن مثال د تلو ورکو په تیر کې څه شغل وسته نه شي، یعنی بیرته خپل مخاطب را جلس کړی، د مخاطب د لاسه ور نه کړ، خپل خالي برنامو ته تغیر وکړ، یو وخت نه بل وخت.
او که سبا هم دغه تلو بند شو، بیا تاسو هغه ټاپه پیلګوي،
اجازه راکړئ. که هغه رسنۍ مثلا چې مسلکي کسان ته اولیت نه ورکوي، یا مثلا یو کارتون راولي په مدیریت کې نه کوي، یا نور هغوی به دغه برخلیک سره مخ یو. که دا چې یو مسلکي مخ ته لاړه شي، په مسلک باندې فوکس شي، دا هیڅکله سقوط نه کوي، او ګرچې هغه به نور هم پرمختګ کوي.
بله سید، ډېره مننه. احساس صاحب د ښاغلي هوتک صاحب د خبرو په اړه تاسې څه نظر لري؟ تاسې په خپل تلویزیون کې یو مهم مقام لري، شاید اقتصادي مشکلات هم در معلومي. اقتصادي مشکلات مو په تیر یو نیم کال کې څومره زیات شوي دي؟
مننه.
اقتصادي مشکلات په ټوله کې رسنۍ لري، که د دین وایو چې منکر شو چې اقتصادي مشکلات نشته، دا خو ښکاره خبره ده. ټول رسنۍ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. زه به هغه بیلګې ووایم چې هغه اقتصاد رسنۍ په څه باندې وو. مارکیټ وو د رسنیو، موږ او تاسو ګورو چې ډېری شرکتونه فابریکې او وسیلانات نه نشرې، همدارنګه دولتي اعلانات وو چې هغه د بیا رغونې پروژې وي، د صحت په برخه کې وو، د نور مختلفو اداراتو اعلانات وو چې هغه به رسنیو ته ورکول کېدل، اوس نشته دي. همدغه رنګه د نړیوالو اداراتو هغه هغوی د پروژو په اړه به وو، که لکه هغه د اروپایي ټولنې وو، که د نورو هیوادونو پراختیایي ادارې وي چې هغوی په افغانستان کې کوم پروژې لرلې، د بیا رغونې پروژې به وي، د آبادۍ پروژې به وي، په هغې کې به یو څه فیصدي پیسې د رسنیو دپاره وي چې اوس هغه هم نشته دي. دغه ټول هغه د رسنیو د عوایدو سورسونه وو، هغه د عوایدو سرچینې وي چې اوس په رسنیو باندې ولاړې دي، او د وجې په ټولو رسنیو باندې تاثیرات کړي دي. هغه رسنۍ چې د هغوی مالکان یا هغه ادارات چې هغوی حداقل د یو څه وخت لپاره هغه خپله بودیجه د مخکې نه ټاکلې وه، هغوی دا خپله بودیجه لرله، هغه رسنیو باندې به تاثیرات یو څه کم وي. هغه رسنۍ چې هغوی دغومره توانایي نه درلودله چې هغوی ځان ته د یو کال لپاره، دوه کالو لپاره، درې کالو لپاره خپله بودیجه بیله کړي، هغه په خپل بانکي اکاونټ کې وساتي، هغه رسنۍ معلومه ده چې هغه رسنۍ سقوط شوي، ځکه هغوی د دې لپاره بودیجه نه لرله، او اوس ورته نور د مارکیټ نه څه راځي نه، یا هغه د دوی عایداتي سرچینې چې وي هغه پرې درېدلې دي. نو هغوی سکوت وکړه، هغوی نشي کولی چې د اقتصاد له لحاظه مخ ته ولاړ شي. ممکن هغه رسنۍ چې هغوی یو کال دوه کال دپاره خپل هغه اقتصادي پلان درلودو، هغوی خپل ځان ته په اکاونټ کې هغه د خپل لګښتونو پیسې درلودې، هغه دوام وکړي، په راتلونکي کې ممکن نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، نورې رسنۍ سکوت وکړي. هغه چې قوي وي یو څه، هغه چې د اقتصاد له پلوه کمزوري نه وي، هغوی چې خپل پلان درلودو یو کلن دوه کلن درې کلن، هغه رسنۍ اوس هم په هماغه خپل مخکني پلان له مخې روانې دي، هغه پیسې چې هغوی درلودلې د هغې له مخې روانې دي، یا هغه چې دوی اټکل کړي وه چې زموږ عواید مثلا په کال کې 100 افغانۍ دي، خو موږ باید په خپل کلنۍ بودیجه کې 50% د هغې نه ونیسو، او مسلکي مخته تللي وي، د هغوی هغه مالي حسابونه مسلکي ډول باندې مخته تللي وو، هغه روان دي کار کوي، بیا هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه که دوی اټکل کړی چې زموږ عواید به په سږ کال کې 200 افغانۍ وي، او هغه اوس 500 افغانۍ نه وي، خو واضح ده دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بله،
همدارنګه کم
سلامت اوسئ احساس صاحب. مجددي صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې څومره رسنۍ بندې شوي دي، او د نورو په اړه څه فکر کوئ؟
زموږ کغه څېړنه چې زموږ د ټولنې لخوا سر ته رسول شوې ده، او په هر میاشت کې دا اپډیټ کیږي، د 2015 رسنیو څخه زموږ 215 څلورشتو کابل نیوز سره 15 بندې شوې ده، چې په دې کې یو 15 به هغه رسنوي وي لکه سراهنګ او د سنور چې هغه د محتوا لحاظ د قوانی مقررات او محدودیتونه چې رامنځته شو، په هغوی کې موسیقي او فلمونه او دغه سیزونه چلیدل، هغوی بند شو. باقی ټول د اقتصادي ستونزو له امله په هغو کې هم که موږ او تاسو دغه وکړو، د مثلا په کاپیسا کې موږ رسالت رادیو درلود چې هغه د خلکو د چندې نه دغه کېدل چلیدل، هغه یو اسلامي رادیو وه، نو اوس د خلکو وضعیت هغه وضعیت ته رسېدلی دی، او هغه سیمه ییز بازار هم هغه حتی نه ده چې دغه رادیو سپورت کې هغه د همدغه ستونزو له امله بندې شوی دی. لکه میاشت مخ کې خوست کې رانا رادیو بنده شو، هغه یو اسلامي رادیو وه، نو موږ ویلی نه شو چې دا چې بند شوی دی. نو خب اما
غصه مجدی سبیه خود داره چه رادیوگانی یا رسانی تومره بندی شوی دی شمیر لنظره، بل داره چه تومره دیخپلو کارکون که شمیر کم کرده، تومره دیخپراونو اندازه کم کرده، ساعتونه کم کرده، تولیدی تومره کم کرده.
بله، هغه تم زر اعظم څنګه چې ستاسو بول هغه منابع او حتی هغه محلي منابع او بازارونو د رادیو رسنیو تغذیه کېدل او خپل مصارف یې هغه لارې نه دا چې نړیوال کومکونه و اعلانات د دولتي ادارو اعلانات و لکه د سوارتوي د تعلیمي و د کرمي زوتیر اعلانونه و اغوی خو له منځه لاړل هغه سیمه ییز امکانات هم له منځه لاړل دا خو یو خو داسې وضعیت دی اوس داسې ولایتو کې داسې رسنۍ موږ لرو هغه سیمه ییز رسنۍ چې خپله د کارمندانو نه یوازې چې د کارکوونکي معاش نه لري خپل د جیب نه د هغه رادیو د جنراتور د تیلو مصرف حتی د بار د برېښنا دغه مسایل هم ورکوي چې دغه رادیو چې د دوی همدغه مسلک دی او همدغه لاره خپله کړې ده دا له منځه لاړ نه شي سقوط ونه کړي او دوی بیکاره نه شي. داسې هم دغه پاتې رسنۍ په سیمه ییز رسنۍ کې داسې ډېرې رسنۍ داسې لرو خو په لویه کچه هغه رسنۍ چې کابل کې هم دا اوس ډېر په لویه کچه دغه کوي فعالیت کوي یا په ولایتو کې په زونونو کې هغوی یو خو دغه ډېر هغه مسلکي کسان تللی دی با تجربه کسان تللی دی هغه هم محتوا باندې بدې اغېزې کړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله خپل هغه کارکوونکي تر دېرشو او پنځوسو سلنه پورې کمې کړی دی او هغه هم چې اوس کار کوي د هغه ماشونه هم داسې د تر پنځوس سلنو پورې ټیټ کړی دی چې هغه بیا هم د هغه محتوا باندې تاثیر لري بل خو اطلاعاتو ته لاسرسی دغه مسائل هم د دوی
لنډ راته وایست مجددي صاحب تاسې مخکې ویل چې اووه سوه خبریالان شاوخوا وتلي دي له افغانستان څخه مخکې بومیا صاحب اشاره وکړه او دغه راپورونه خپره شوي دي چې یو شمېر کسان د اصلا خبریالان نه وو د خبریالانو په نامه وتلي دي په دغه اووه سوه کسانو کې اډول خلک هم شامل دي او که نه؟
نه موږ څه چې وایو هغه با تجربه او تحصیل کرده خبریالانو شمیر تاسو ته وایي چې رښتیا هغه خبریالان و او یو څه زه غواړم چې هغه یو وضاحت ورکړم هغه دا چې ډېر کسان چې د خبریال په نامه وتلی دی مثلا آلمان ډېر کسان ایستلی دی خو دا دغه رسنیز بنسټونو نړیوال رسنیز بنسټونو له خوا نه دی ایستل شوی دی چې اغه دا تشخیص کې چې دا خبريال دی کنه دی خو دا رسنیز بنسټونو دغه موضوعاتو باندې ډیر دقیق دی او ډیر تجربي توګه
یعنی چې جرمني مستلی دی د خبريال په نامه استلی دی همدغه ډول کیسونه ورته جوړ کړی دی اسناد ورته جوړ کړی دی
خو د څه او خبره دی چې واڅ په خو د څه یو استراري حالت و هر چا چې اسناد لګلې دي هغه یې منلې دي مګر ورسته دا وضعیت ډیر تغیر وکړ اوس ډیر دغه مسائل باندې د نړیوال بنسټونو هم او دغه ملکونه هم ډیر جدي دي او دغه اسنادونه او لینکونه دغه د کار دغه مسائل ډیر په جدي توګه شوري.
سلامت اوسئ بومیا صاحب ورسته پښتنه له تاسو څخه هغه دا چې یادونه وشوه چې خبریالان له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي ځینې نړیوالې مؤسسې ملګري ملتونه یا د تاسو د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن له خبریالانو رسنیو سره مالی مرسته کولی نشي پخوا همداسې مرستې کېدي
ولې نه په شرط دی چې دا خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي او واقعا ځوان لګن ستونزو سره مخامخ ده دا په یو شفاف ډیټابیس کې جای په جای شي او له ملګرو ملتونو سازمان نه یا هم ځکه هغه پراختیایي بودجه او بشري بودجه لري په دې ارتباط باندې او نور ګڼ سازمانونه دي لکه آر اس اف سی پی جی آی اف جی او دې ته ورته سازمانونه چې په دې د سیمې د خبریالانو د ځوان د ښه کولو لپاره یا د هغو د مسلکي روزنې لپاره یا د هغو سیفټي لپاره یې پخوا هم داسې پروژې درلودلې چې ټرینینګونه یې ورکول کېدلی چې اوس د سیفټي مسله یا د فوډ سیفټي مسله یا د امرار معاش مسله باندې په یو طرحه باندې کار وسي او دغه ټول نهادونه لاسونه سره ورکړي تر څو هغه خبريالان چې ژوند یعنی معاشرت هلته له خطر سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، د غذا امنیت له ستونزو سره مخامخ ده، کاري ضعفونه هلته موجود دي. دغو لپاره یو کلنی بجت جوړ شي او په مستقل شکل باندې اوتومات کې چیرې داغ لري شکل لري چې په دې کې به فساد وشي، د ده د شفاف ډیټابیس له طریقه ټولو خبریالانو اکاونټونو ته دا امکانات ورسي. زه فکر کوم چې دا به کمال شوي او شاید شمېر هم دونه زیات نه وي په ټوله کې. دا اوس خو رسنۍ راکمې شوي دي. اول تاسې وګورئ، د ازادۍ راډیو خپل ټول سټاف هم د افغانستان لپاره دوه کاله مخکې څونه او اوس څونه سوی ده، یا هم دې ته ورته د نورو رسنیو طلو په همدغه اندازه باندې پرېس شوی ده، آریانا پرېس شوی ده، شمشاد پرېس شوی ده او نورې رسنۍ چې کړي دي خبریالان هلته پاتې دي. دغه هم کېدلی سي چې په یو ډېر زیرو پرېس حالت کې وي، نو بنان شمېر کم ده که دغه ته وکولی سي او رپورټونه پرې باندې وسي، د نړیوالو سازمانونو دروازې ور وټکول سي تر څو د افغان خبریالانو که غواړي سي افغانستان د خبریالانو نه تخلیه نه کړه، د هلته خالي نه سي، بېخي د خبریال لپاره یو بې سکنې ملک نه سي، نو ضرور ده چې نړیواله ټولنه د دوی په مالي چارو کې ملاتړ وکړي او دوی ته دغسې یو پروګرام جوړ کړي چې یو محور سیستم وي تر څو د دوی اقتصادي
ډیره مننه کور ودن ښاغلی ضیا بومیا په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د انجمن مشر همدارس له نورو میلمنو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي، د شمشاد تلویزیون د خبر د څانګې مشر عابد احساس او همدارس خبریال حکمت الله هوتک څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
د محمد الیاس دایي مور وایي د زوی غمی زړتیان لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
شهید محمد الیاس غم زړتیان لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کندس.
محمد الیاس دایي د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدي چې د الیاس دایي ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولي. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ لپاره تر ټولو دردونکې او سخته شپه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي ترسره کول او دایي به را سره مرسته کول او دایي به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري و اقتصادي وضعیت د ټولو کې به زموږ سره دایي ونه نس. دا زموږ لپاره تر ټولو سخته شپه ده او دا شپه موږ هیڅکله نسو هیرواله. واقعا هر څوک چې موږ سره دایي پاره پښتنه کوي یې ماته اکثر لیږي په زړه کې مې یو ډول ور بل سي.
محمد الیاس دایي له یوې لسیزې زیات له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه دنده ترسره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عامو خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې میش خبریالان وایي لا هم د الیاس دایي تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایي زموږ په منځ کې داسې خبریال و چې موږ ټول به تل خوښ ساتلو او خپلو راپورونو کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به یې راسپړل.
الیاس دایي یو زړور او پر وطن من خبریال و. دغه تر څنګ الیاس دایي تر ځنګ شته خبریالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال در شیم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړ سم.
محمد الیاس دایي د بچکل د ملګرو په منځ کې وو، نو ډیر ټوکی ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکي وایي له تیرو دوو کالو راهیسې چې محمد الیاس دایي وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ږغ چې خاموشه سوی وي.
موږ ازادي راډیو اورې د ارواشاد دایي صاحب تر شهادت وروسته د هلمند ږغ په ازادي راډیو کې ډیر کم سوی ده.
دایي صاحب چې کله به ازادي راډیو د ده څخه خبر غوښتی، موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدی لکه دی چې د هلمند غمخوار یو او زموږ ږغ تر یو ځای رسي، یعنی چې لکه یو موږ چې به د بلې خواشه کتلی وو او دایي صاحب ته امید هم دته وو شاید موږ ږغ تر یو ځای ورسو، لکه چې په هلمند کې ډېر ناخوالې پیښ رالی مخته راغلې.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلوایی د محمد الیاس دایی د وژل کېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د وژل کېدو قضیه نه ده څېړلې. ښاغلی تسل د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس دایی د قضیه د څېړلو په برخه کې د خپل ژمنه پوره کړي.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړله چې موږ به د دغو پیښو په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدی خبر ورکوي او نه هم د رد. دا خبر همداسې ګونګه پاتې وه. که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښیي، نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لاره کې شهیدان شوي وو، د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دي چې دا پیښه ونه غندل، خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خپره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخواني حکومت پر مهال یې د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهربانۍ په نوم یوازنۍ څلور کلونه لور پاته سوې چې لا هم د پلار راتک ته سترګې په لاره ده.
د دواړو غاړو ترمنځ د روان ناورین تر ټولو ډېر زیان ملکي کسانو ته رسېږي. محمد الیاس دایی، دا تاته راډیو هلمند.